په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې سوله وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د لشکرګاه ښار په نننۍ چاودنه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې په خپل پخوانی روش کې نوی فکر وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوشون کې حمله کې اووه تنه وژل شوي او اته دېرش ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي برید کوونکي د ملي اردو له یوه موټر سره د چاودېدونکو موادو ډک موټر جنګ کولی چې ډېری ملکیانو ته هم پکښې مرګ ژوبله وښتې ده.
د هلمند امنیه قمانداني ته څیرمه په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان درس وایي. یو مسجد ته څیرمه او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټرنم حمله چې تیاري پکې سور دی. موټر کې اردو یو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی. چلته موټر ولاړ دی. امکان د دې شته چې د دې تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی. دا بریټ یو ورځ وروسته له هغه سوی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي.
شغلی غنی همدارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حملې کوي، او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نسي پاتې کېدلی. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دا یې ومنله چې د نشټې په ترڅ کې دوه پولیس وژل سوي دي. د وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده، خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري ایران رامخته کیږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یې یوه شیبه هم نسي هیرولی چې تهران هر ورځ د اسرائیل د لمنځه وړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي، نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حده عملا د دوی په لاس کې دی. روسیا او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرائیلو رسنیو په وروستیو کې له راپورونو سره چې د سټلایټ په مرسته اخیستل شوي عکسونه خپره کړه چې ظاهراً پکې ایران هڅه کوي په سوریا او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلېدو لار پرانیزي. د رواني میاشتې په سر کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه ډیر سو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام ورکړی و چې که شمالي کوریا یو ځل بیا امریکا وګواښي نو له جدي غبرګون سره به مخامخ سي. تر دې وروسته شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا متحده ایالاتو اړوند ګوام ټاپو به په توغندي ولي، خو له دې اقدامه به لاس وانخلي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویډنۍ خبریالې دی چې لا درک وه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړي ډي این ای د خبریالې کیم وال سره سر خوري. دغه مړی د اګست پر 1 د کوپنهاګن جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې موندل سوی چې سر او د بدن نور غړي یې پرې سوي دي. 10 کلنه کیم وال وروسته له هغه ونه لیدل سوه چې د اګست پر 10 له ډنمارکي مخترع پیټر ماټسن سره د مرکې لپاره د هغه اوبتل ته تللې وه. تر دې یوه ورځ وروسته راپور ورکړل سو چې د دغه کشتی تر ډوبېدو د مخه مارسن ژغورل سوی، خو آزاد خبریاله وال لا ترکه ده. نوموړی په لومړي سر کې چارواکو ته ویلي وو چې کیم وال یې په یوه ټاپو کې پرېښوده، خو وروسته یې ویلي چې هغه په یوه پیښه کې په کشتۍ کې دننه مړه سوه او ده یې مړی اوبو ته غورځولی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحده ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټي یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوال مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي، ځکه بل لار نه لري.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي، یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای شي، دا فکر مل سر نه وباس.
اشرف غنی د کابل په نننۍ غونډه کې د غراس په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د سخت دریز ملاتړ هم وکړ.
په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بنسټ په دې معنی دی چې دا د هیواد به هم نور به هم شنیږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د پاکستان او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د میراث د حق مسله څېړلې.
میراث هغه مال ته ویل کېږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په بل ځانګړي د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو هم د جرګو مسله څېړلې.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي.
د خبرونه پاته برخه به هم زه نوریس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. اشرف غنی نن په آر کې په یوه غونډه کې دغه نوې ستراتیژي په اړه په وینا کې یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي، ځکه بل لار نه لري. ښاغلی غنی دغه ستراتیژي مهمه وبلله او ویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټوره تمامه شي او پر پاکستان هم غږ وکړ چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغان مشر دین نه یو څرګندونو تفصیل دی. ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د فتنې او دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې خبرې کولې وویل چې افغان جګړه په سیمه کې ریښې لري او له دې وروسته به د تروریزم او ملاتړو پر وړاندې جدي چلند کوي.
تعریف واضح هدف تعین شد. هدف چیز؟
دی وی د هدف ښکاره تعریف تعین شوی دی. هدف دا دی چې بریالیتوب پورې تړلی دی، نه زمانی قید پورې. د دهشتګردۍ سیاسي عمر، د نفاق اچولو عمر او همداراز د هغوی د فتنې عمر د پای ته رسېدو په حال کې دی. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو سبب کېږي او له هغې پرته هیڅ لاسته راوړنه نشي لرلی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت په روانه جګړه کې له برلاسۍ سره سره له طالبانو غواړي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. د ولسمشر غنی په خبره طالبان او ملاتړي به په روانه جګړه کې هیڅکله بریالي نشي او هیڅوک نشي کولای چې د دغه هیواد جغرافیې ته تغییر ورکړي.
بر طالبان و همیان شد که پر دی فکر که وی چه جنگ اتلای سی او در افغانستان دولت پرزولای سی یا دا مقدس جغرافیا پر دو جغرافیا باندی بدل کولای سی دا فکر مل سر نو باس یوازنه لاره ده حل سیاسی لاره ده.
خاغلی غنی په دې وینا کې همدار ازول چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه او دغه پدیدې ته د ماتې ورکولو په برخه کې ډیره مهمه ده. نوموړي د امریکا له لوري د یادې ستراتیژۍ له اعلان څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د افغانستان بهرنی سیاست بریالی دی او نړیواله ټولنه اوسمهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د دوو دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام باید رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي.
موږ پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. دا چې نن یوه اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي دا یوه موقع ده.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې خودمختاري، عزت او ملي ګټې په پام کې نیسي او سیمې او اسلامي نړۍ ته به دا ثابته کړي چې افغانستان د وصل نقطه ده نه د بیلتون. ولسمشر ویل دا مهال د نړۍ له هیڅ هیواد سره د افغانستان په اړیکو کې ابهام نشته او دغه هیواد دوستانه سیاست تعقیبوي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ډلو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. که څه هم اکثرو ګوندونو او سیاسي روی هرکلی کړی، خو طالبانو بیا ستراتیژي د جنگ د دوام په معنا بللې او دوی ویلي تر هغې چې په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم موجود وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي.
و امر دل چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پکار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره د سېشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وکړه او ویل چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. پاکستان بیا نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هیواد د امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پاوز باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هیواد وانهچوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د متحدو ایالتونو ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې په افغانستان کې به تر هغو وي چې په دې هیواد کې امن ټینګ شوی نه وي، او پاکستان ته یې په ډاګه وویل چې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا د خپل هیواد قهر او غوسه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې سخت دریځو ته پناه نه ده ورکړې او د ترهګرۍ په وړاندې کړې ژمنې له بل هیڅ لوري سره نشي پرتله کېدی او هغه به دوام وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې له پاکستاني جو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. دا چې پاکستان به د واشنگتن غوښتنو ته سر ټیټ کړي، دا هغه موضوع ده چې احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب لمر څخه کړی دی. ښاغلی لمر په ځواب کې وویل،
د شم خبرو کې یو مسله ډېره د پام وړ ده. حاضر ویلو افغانستان کې څنګه میلیاردونو ډالر پاکستان ته ورکول، په هماغه وخت کې دوی ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو او دوی په امریکایي ګټو باندې بریدونه کول. دا په دې معنا ده چې د پاکستان پر وړاندې د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی ده، او کېدای شي د پاکستان وروستي اقدامات پوځي مرستو باندې دلوسي. له هغې ورهاخوا حتی د بندیزونو مسله هم پاکستان باندې مطرح کېدای شي، او دا په هغه صورت کې ده چې پاکستان تعهدات خپل عملي نه کړي او ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي.
که چېرته د امریکا دغه فشار دوام ولري، مثلا امریکا هته ویلي دي چې په ناټو کې چې کوم امتیاز پاکستان ته ورکړل شوی دی، ممکن هغه بیرته ترې واخلي که چېرته پاکستان د افغانستان په برخه کې د امریکا غوښتنې پر ځای نه کړي. فکر کوي چې پاکستان تاب راوړلی شي دغو فشارونو ته د یوه کمزور اقتصادي هیواد په صفت؟
د پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوځې اقتصاد ضعیفه ده او له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او فوز باندې مصرف کېږي. اوس وخت کې پاکستان که څه هم زموږ د ترهګرو تنظیمونه شته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې ده چې لکه د تیر په تیر شمخ کې دا کارونه کړی کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وکړي. اما د دې ترڅنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا په ځای نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او هغه حقوقي او سیاسي مسایلو کې کېدای شي. اقتصادي به حقیقتا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځای ناستی شي. او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنی دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شنیږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي، لکه څنګه چې د مرکه په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوي چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبرې پیل شي.
امریکا په خپل خبرو کې او په خپل ویناو کې جدي ودرېږي، پاکستان یې مجبور کیږي چې د طالبان سره تعامل وکړي. اما دا بیا هم د لیبی په د پاکستان د لیبی په د امریکا جدیت پر اړه لري. او د بل خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو ته ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او په سیمه کې لري چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دا ګټه باندې کې
دا مستقیما د خپل خبرو باندې اغیز درلودي. د سیاسي چارو کارپو مجیب المرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. تیلرسن ویلي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنګټن ښایي اسلام آباد ته د مجازاتو په ورکولو غور وکړي. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل واوري، تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سولې مسله یو ځل بیا مهمه بللې ده. هغه ویلی هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. ریکس تیلرسن چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو او په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، کنه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه د باندې ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس تیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنی په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه پراتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره لدی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس تیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریځ بدل کړي او د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریځ بدل کړي، موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
تیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتون کوي او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کې ګوډه افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو هرکلای کړی دی چې پر پاکستان یې د فشارونو د زیاتولو او د غرض د مجازاتو په باب کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید پر پاکستان د بندیزونو تر څنګ په بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې پاکستان د ټولو منل شویو او لاسلیک شویو نړیوالو کنوانسیونونو او معاهدو خلاف د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او ځای ورکونې ترڅنګ ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له ورستي دریزه هرکلی وکړ.
افغان حکومت متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه هرکلی کوي. اقتصادي بندیزونه باید پاکستان ولګیږي. پاکستان د اردو سره کمې دوامدارې مرستې چې متحده ایالاتونو د ډېر وخت راهیسې کوي هغه باید په بشپړ توګه پر قطع شي. کنفرانسونه یا هغه اتحادیې چې پاکستان غړیتوب پکې لري دغه څخه باید پرېستلو باندې غور وشي. دا هغه څه دي چې پاکستان اړ باسي چې هغه د نړیوال سره همغږی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگټن ښایي پر اسلام آباد د مجازاتو تر څنګ د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبې سهار وختي پاکستان ته ورکړ. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگټن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد چې تروریستانو ته پناه ورکړي میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ترامپ وویل چې امریکا تر دې وروسته په دې اړه غلې نسی پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای ده چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا ویلي وسلوال مخالفان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هغه هیواد لخوا ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. ځینې کارپوهان سپارښتنه کوي چې امریکا باید په پاکستان کې د دغه هیواد له مشورې پرته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو حملې وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل امریکا باید هغه مالی سرچینې وچې کړي چې د پاکستان له لارې عربي هیوادونه د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره کوي.
تر هغه زمانه پورې چې امریکای متحده ایالات خپل استراتیژي روابط قوي او مناسبات هند سره قوي نکي، او تر هغه مودې پورې چې د امریکای متحده ایالات هغه مالی سرچینې چې د عربو ملکونو له خوا نو مرکلو خوا اخیستل کیږي او پاکستان په وسیله مخالفین دولت اسلامي افغانستان ته ورکړي کیږي، د مالی سرچینې و چې نسی، زه فکر نه کوم چې د افغانستان جګړه مهار سي او کم سي یا کنټرول.
بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره مجبور ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل امریکا د پاکستان فشارونه دومره زیات کړي چې هغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، په تیره اسرائیل او یو شمېر عرب هیوادونه. راپورونه وایي چې په سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمن زرګونو وسلوالو په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لور پرمختګ کړی او غواړي چې ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سمندر سره ونښلوي او یو دهلیز جوړ کړي. په دې اړه رضوان مراد د فرانس پرس خبری آژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
زرګونه ایرانی پلوه وسلوال د سوریې په مرکزي صحرا کې د ختیځ په لور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې له لارې تر مدیترانې سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکنۍ دهلیس به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمنځ سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران یې ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږد لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوس د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایند ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړي کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلو شیعه وسلوال د سوریې پولې ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلو وسلوالو سربیره د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبه په نامه شیعه وسلوال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامی عبدالرحمن وایي دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوس د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره سوریې ته سلګونه میلیون ډالر او زرګونه وسلوال استولې دي.
یوه نارویجی کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو په یو ستر مرکز په جوړولو انکار کوي. نور بل اسمه څرونه واوري.
نارویجی کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي. خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمونږ نوم نجيب رحمان ده. مخکې چین غوښتي وو چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، د طالبان او دولت مابین منځګړیتوب وکړي. خو دا کار وشي دا خو ډېر ښه کار دی، موږ هم په دې ته خوشبینه یو. خو که چیرې د موږ ګاونډي هېوادونه وغواړي کوم چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري هغه وغواړي دا کار ته طالبان او دولت سره هغه وکړي، انشاءالله دا کار به وشي. او که هغه نه غواړي امکان نه لري چې دا کار وشي.
مولا سنگین ما د کابل ولایت د سبز د ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغاني تفاهم ته سره ونه رسیږي، نه چین کولای شي، نه امریکا کولای شي او نه روس کولای شي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به په تیریدنه باندې کیږي. گذشته او څه به ته تیریږي او څه به هغه نور خلک را تیریږي او سوله به منځ ته راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. سیاسي سره چې چاته فرمایش ورکړي چې ما به دغه 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 شرطونه مني، په سوله کې تیریدنه ده.
دومره نتایج دوم چې اصلا د صلح کار دی او مسلمان مملکت دی او مسلمان شخص دی او مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی، د هیڅ چا سره دښمنۍ مکوه او د دوی نه هر څه نه پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې چون پاکستان د چین د پاکستان سره دوستی لري او د افغانستان همسایه ده او د طالبانو باندې هم د دې نه چې نه د امریکا طرفدار ده نه د روس طرفدار ده نه د ایران طرفدار ده داسې یو نیچرال او به طرف رول ادا کولی شي او زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي.
د څو تنو افغانانو نظرونه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه یې کړي وو په دې وروستیو کې. البته تېره ورځ د چین استازي بیا دا خبره راپورته کړې ده چې هېواد یې چمتو ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي. په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند امنیتي او روغتي چارواکي د لشکرګا شهر په نننۍ ځنوژن کې حمله کې اووه تنه وژل سوي او اته ډېر ټپیان دي. د هلمند والي وین عمر ځواک وایي چې په دې قربانیانو کې ډېری ملکیان دي. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نوې فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې په اړه ملت په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. د نورستان چارواکي وایي په دوه باو نور ګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. چارواکي وایي دغه بریدونه نن سهار وختي سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنی ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلې دولار پرانیزي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د غی سویډنی خبریالې دی چې لا ترقوه. پولیس نن په ټویټر باندې لیکلي چې د دغه نیمتنه مړی ډي ان ا د خبریالې کیم وال سره سر خوري.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک نن د تاجکستان په لور روان شو. د المپیک کمیټې د معلوماتو له مخې ښاغلی هوتک به د شنبې په شپه په دوشنبې ښار کې له خپل روسي سیال کیانوکوف سره لوبه وکړي. که چیرې ښاغلی هوتک د دغې لوبې ګټونکی شي ممکن نوموړی د یو اف سی یا د آزاد مبارزو د اتلولیو پایلوبې ته په امریکا کې لار پیدا کړي. احمد ولی هوتک شاوخوا شپاړس کاله کېږي چې رسمي لوبو ته یې مخه کړې او تر اوسه یې نولس نړیوالې سیالی گٹھلی دی. په افغانستان کې د کرکټ لپاره لومړی سرپټي اکاډمي پرانیستل شو. د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه اکاډمي د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې موقعیت لري چې پکې د لوبغاړو څخه پرته روزونکو او لوبسارانو ته هم روزنیز پروګرامونه په لاره چول کیږي. د کرکټ لپاره دغه سرپټي اکاډمي د سباندې دوه لکه او سلویک زره ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا پلان کې لري تر څو په راتلونکي کې پنځه نورې اکاډمیانې هم د هر زون مرکز کې جوړی کړی. او د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په لړ کې تیرش په ایبار یو د سفر پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. دغه لوبه د مالاګا په کوربتوب د روسلی د په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د دغو سیالیو په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویا ریال د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې لس بجې او پنځلس دقیقې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې دا برخه مو د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې دا ځل د جرګو مسله څېړل شوې ده. د اساسي بشري حقونو پروګرام هم اوس اوري چې د میراث د حق په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبل خبرونه ته ز سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه ورسته یا د متوفه د مرګ نه ورسته د هغې ورثه ته رسیږي. او یا هم وایي سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفه سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی. دغه فرد کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي. یعنی په هغه صورت کې موږ کوای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کوي چې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفه سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفه سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفانه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه تواجهس په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایي کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای شي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدای یعنی د نسی کوي چې مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمل خاطر هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجل تر خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاس تراوړي د خپل موروث مرګ ترسي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلاف دی نس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال موږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کیږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه مو ډیر کم فکر کړی وي موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدل یو راځي وګمې جبر خلته وکشو
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو په خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملی او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه و سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواری کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلې دي، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضری نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. چې جرګه نه یې دغه سي ګډوډي به فلم په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، بد دوه قومونه سر جنگونه کړی دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویل داسې به وکړي چې یولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاط سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی د ترون نظام سره اوسېږي، نو اتمن د ترون نظام په منس کې زنه رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منس کې اکثره شخړې پیخیږي، نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خلاره دغه د چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي، کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښېګڼې لري، خو وخت ناوخت ستونزې هم پېښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامېږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځینې وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي، یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه د هغه په زیان باندې وي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنه دي. کله مالي مسله وي، مالي شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني، نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه د هغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مچلغې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کوم کس ناغستی دا راخلي او هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامل صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت ناوخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړیتوب کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتې د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قومي موږ ته پېښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که داسې راته وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومېږي، خو همېشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي شوي په جای دې چې حل شي.
څه کومه موضوع کې هم ګډون کړی ده تر اوسه هم پرېښې نه ده تر څو جنجالي شوي، او دې خواته مړه کش کړی ده چې له جنجاله یې وباسو، ځکه خو چې څوک غواړي د دې دپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچیان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري، پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي، حتی د غاښو د ماتېدو اصول تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي، حل شوي دي. موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تی اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تی اخلو. بیا دوی خطونه لیکو، ګوتې پرې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک، یعنی داسې واک موږ فیصله وکړله او هر جانب نه منله هغه مچلګه لاړه ده. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فایده دې څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نسته.
نو بیا ولې ګډون کوي؟
خو بس خلک هم غواړي، نو د دوو مسلمانانو منځ کې چې دغه فیصله وکړي دا مې ودی جرګه،
یعنی وړي وایي دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، وو نور کو موږ چانه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لرو، بس څوک کومه ځای پیژني اگر ته ټلیفون کې یا راځي راته یا موټر راولي ولي مالته ان د لا ان د رسول مګا فیصله.
بیا څنګه هغه چا فیصله کوي او له فیصلې نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات خلا ایدا دغه ده، او نور موږ کوم دغه نه لرو چې
کوم څه درته
اخیستي. سوغات خو د سده چې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکي، یو لونګي به ورکي، یو جوړه کالی به ورته کوي، یو چپن به ورته، دا سوغات. او موږ دغه نه تلر، موږ خیشات نه تلر.
خوښ خو نه لري کوم څه درته اخیستي کنه؟
طبعا.
بیا څنګه چې ښه شاید درته اخلي که بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نور
خو کوم څه
کوم ته موټر نه لري، ونه سوغات خو باید سره واغ.
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي حکومتي جرګي ستړې کړې، خو داسې جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم را باندې سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله، پس رغنه بیرته بیا را باندې راغی، اما په مځکه قبضه را ولګول، سپنګیر راغل، سپنګیر دوی ست ملک افغانۍ را باندې کې کو دي. وچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغانۍ لرلې، در در زر افغانۍ ما لرلې، دوی ست ملک افغانۍ په ما باندې سپنګیر مثال د خو د پوریا جرګه کې کو ده. ایا مثال د دې خلاصېدو لار ده؟ نن هم مثال د ما په دې ځله باندې دومره درد ده سیلاندازي نه ډیر زیات، تر دې نه علاوه تر ما سره مثال دومره تیر زیاتې سوې په تقریبا نه نه میاشتو کې زه تر پاکستان راغلی یم، چې که زه درته شي نور سابېګ هم نه یو خبر خونه ده نه دوه دی. زه په دې ښه پیګم چې په داخل د افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې تاوان کېږي فایده من کېږي که نه، د یو داسې فیصله به در کوي چې په هغې کې به تاوان وي. د غریب سړي لپاره، د مالدار
کار لپاره نه، مثال دی زوروا کې لپاره نه، ماته خو لکه خوندور ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کې، په اسلامي تعلیماتو کې وزده کړو کې دیته صلح ویل کې، د هغه ابتداء د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعیه دیته واداره کوي، دیته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دینه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، azadiradio.com. او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1424، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سو سادستر بوتیس پنجر
سترګي چې کړم پټي ز راسته صبر ته سوسرات ګورم سا خیال کې تیر وم دیشما دار وکړو زخم می جوړی جن اوشک می درې جن زړه تنی را تیر سولو ژوند کې می هری جن